إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یو ساعت خپرونې سره زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. دوستانو نن د سه شنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 24مه نیټه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 19مې نیټې سره سمون خوري. نن به هم خپرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې په دې بحث وکړو چې آیا د اسرایلي توکو تحریم د فلسطین د ملاتړ لپاره اغیزمن دی که نه. له هغه وروسته به هم په تېره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یوه کتنه کړو. ورپسې به هم د زلان د یون تر عنوان لاندې د خپرونې یوه تازه برخه تاسو سره شریکوو او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې خپرونه واوړئ چې په دې سره به مو د نن ورځې مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه به ختمه شي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. له یوې لنډې دمې نه بیا راګرځو ستاسو حضور ته، نو پام وکړئ. اوس د پتیران کې د مازدیګر 4 بجې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او روسیې خارجه وزیرانو د اټومي پروګرام د اړوندو مسایلو په ډیپلوماټیک حل ټینګار وکړ. د ایران د انرژي وزیر له افغانستان څخه د دې هېواد د اوبو د حق د ترلاسه کولو غوښتونکی شو. پاکستان کې په سختو اورښتونو کې 111 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. سوریه کې د الجولانی د ځواکونو او د روزیانو ترمنځ په نښتو کې د مارک ژوبلو شمیر 9 اتیا تنو ته ورسېدل او د اسرایلو د لومړي وزیر نتانیاهو څوکۍ له خطرې سره مخامخ شوې. د خبرونو تفصیل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره په کتنه کې د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو چارو په وسیله د اټومي موضوع د هوارېدو په ضرورت ټینګار وکړ. د يرنا ل راپور سره سم د روسي د بهرني او چارو وزیر چې په چین کې د شانګهای په غونډه کې ګډون کړی وو، د غونډې په ترڅ کې د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د ډیپلوماټیک، سیاسي او قانوني تعامل پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه د ایران له خارجه وزیر سره په کتنې کې د نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په هکله هم سلا مشورې وکړې. په دې لیدنې کې دواړه لوري په مختلفو کچو کې د روسیې او ایران ترمنځ د سلام مشورو په دوام هوکړه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د انرژي وزیر نن ټینګار وکړ چې له هلمند د ایران د اوبو حق جدي تعقیب په اجنډا کې دی، او وی ویل موږ له اوبو د استفادې په اړه له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او افغانستان سره خبرې اترې کړې دي. عباس علی آبادی د هیرمن د حقونو د خوندي کولو او له دوستۍ بند د وتلو د سفر کولو په اړه له ترکمنستان سره د موافقې په اړه خبریالانو ته د خبرو اترو په ترڅ کې وویل، د دوشنبه په ورځ په دې اړه بیلابیلې غونډې وشوې. د ایران د حکومت د انرژي وزیر دې ته په اشاره سره چې د اوبو د کارولو په اړه له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او افغانستان سره خبرې اترې په اجنډا کې دي، په هیواد کې د اوبو رسولو د پروژو د پلي کولو یاد ونه وکړه، او د چاهلا پروژه د ایران په جنوب کې د سیستان په سیمه کې له پروژو څخه یو وبلله، او وی ویل موږ به د حقونو په اړه تخنیکي خبرې اترې پر مخ بوزو او اجازه به ورنکړو چې د خلکو د حقونو یوه برخه هم تر پښو لاندې شي. د پاکستان د ملي ناورین مخنیوي ادارې اعلان کړی چې د جون میاشتې څخه تر اوسه پورې 111 کسان چې 350 ماشومان دي د دې هیواد په مرګوني بارانونو کې مړه شوي دي. د ډان ورځپاڼې د سې شنبه په ورځ د سرطان 24مه راپور ورکړی چې ډیری دا کسان د برېښنا د لګیدو او سیلابونو له امله مړه شوي دي. تر ټولو زیات تلفات د پاکستان پنجاب ایالات کې اوښتې دي. دغه ادارې ویلي چې دا شمیرې د جون له 26مې څخه د جولای تر 14مې پورې ثبت شوي دي. د پاکستان د ملي هواپوهنې ادارې خبرداری ورکړی چې د پاکستان په شمالي او ختیځو برخو کې نور سخت بارانونه په لاره کې دي. بل خبر دا چې په افغانستان کې حماسي شاعر مطیع الله تراب وفات شوی. په دې اړه زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی، راځي چې په ګډه سره واورو.
د افغانستان یو شمیر پخوانیو او اوسنیو چارواکو د ولسي شاعر مطیع الله تراب مړینې ته غبرګونونه ښودلې دي. د پښتو ژبې مشهور ولسي حماسي او منتقد شاعر مطیع الله تراب تیره شپه د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د تراب په مړینې سخت متاثره شوی دی. هغه د مطیع الله تراب کورنۍ او خپلوانو ته د ډاډګیرنې او غمشریکۍ مراتب وړاندې کړي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، مطیع الله تراب د هیواد او ولس ستونزې په شاعرانه احساس بیانولې او په شعر کې تل د یووالي پیغام رساوه. دغه راز د مطیع الله تراب په مړینه د پخوانیو او اوسنیو چارواکو سربیره سیاسي څیرو، لوبغاړو، شاعرانو، ادیبانو او عوامو خلکو هم د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي دي. مطیع الله تراب د وطن دوستۍ، مبارزې او ملي احساس په شاعرۍ کې ځانګړی شهرت درلود او شعرونه به د مینهوالو له بدرګې سره مخ کېدل.
بغاوتي نه ګڼئ، د دې رژیم په اړوند ویل خو هم دومره چې وشول، د تعلیم په اړوند په دې ردیف په دې کافیا باندې نور نه غږېږم. زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم. د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ، مکتب پیرغ او د ملي سرود پر ځای پرېږدئ. هی دوی جرګه را وغواړئ، یو پلټنه وکړئ، که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکړئ.
هیر دینه وی چې د مطیع الله تراب مړی نن په خپل پلرنی ټاټوبې ننګرهار کې د جنازې له ادا کولو وروسته خاورو ته وسپارل شو. فضل غنی، حقمل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. په کابل کې سرچینو ویلي چې د طالبانو د بهرني او چارو وزیر امیر خان متقی به د راتلونکو دوو اونیو په ترڅ کې د اسد په لومړیو کې پاکستان سره سفر وکړي. د پاکستان د بهرني او چارو وزیر اسحاق ډار د خپل ورستي سفر پر مهال د حمل په میاشت کې کابل ته له متقی څخه غوښتي وو چې اسلام آباد ته سفر وکړي. امیر خان متقی او اسحاق ډار د سرطان په لومړی نیټه د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د یو 15 میناستې په څنډو کې په استانبول کې سره لیدل دي. طالبانو له پاکستان سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې د کاردار لکچه سفیر تل وړې کړې دي. دا اقدام د طالبانو، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیز ناستې وروسته په بیجنګ کې ترسره شو. په وروستیو کلونو کې د پاکستان او طالبانو اړیکې له کړکېچنو ډکې وې. دواړو خواوو سرحدي ځواکونو په تورخم، ډنډ پټان، سپین بولدک او نورو سرحدي نقطو کې څو ځله نښتې کړي دي. سربیره پر دې پاکستان دوه ځله د افغانستان په خاوره هوایي عملیات ترسره کړي چې د طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوي دي. پاکستان طالبان د هند په ملاتړ د پاکستانی طالبانو او بلوڅ بلتون غوښتونکو سره په همکارۍ تورنوي. طالبان بیا پاکستان پر داعش ملاتړ تورنوي. د سوریې هواد په سیبډا ښار کې د دروزیانو قبایلي ډلو ترمنځ جګړو کې 9 کسان وژل شوي دي. عربي رسنیو په وینا د سیبډا په ښار کې چې د دروز اکثریت لري د وسلوالو غلاو وروسته پیل شوې جګړې د دروز فرقې او جانبدو قبایلو او خانبدو قبایلو ترمنځ په نژادي شخړو بدل شوې. د وژل شویو کسانو د دروز وسلوالې ملیشې غړي دي، خو له لس زیات قبایلي وسلوال هم وژل شوي دي. د سویډا والي د شپږ حکومتي پوځیانو د وژل کېدو تصدیق کړی. اسرایلي رسنیو هم ادعا کړې ده چې اسرایلي پوځ په سویډا کې پر دولتي ټانکونو بمباري کړی. د راپورونو له مخې د یو ټي جی یوه الټرا او اورتودکس ډله د نتانیاهو له کابینې حکومت څخه جلا شوه. د خبري سرچینو له مخې د مذهبي زده کوونکو لپاره د پوځي خدمت له استثناء قانون نه جوړولو له امله د دواړو لورو ترمنځ شخړه زیاته شوې او له همدې امله یادې ډلې د حکومت څخه ځان جلا کړی. د یو ټي جی یو غړی مخکې لا استعفا کړې وه او اوس شپږ نور غړي هم د نتانیاهو ملاتړ پرېښود. په 140 کسیزه جرګه کې نتانیاهو اوس یوازې د یوې څوکۍ اکثریت لري چې له امله یې د هغه د حکومت د نسکورې دا خطر زیات شوی دی. د شاس په نوم بله اوټرا اورتودکس ډله هم د پوځي خدمت قانون مخالفت کوي او د نتانیاهو له اطاعت څخه د وتلو ګواښ کړی دی. د اسرائیلو پوست تایید کړی ده چې پرون په غزه کې د حماس لخوا په راکټ یو ټانک لګیدلی او له امله یې درې پوځیان وژل شوي او یو افسر یې سخت ټپي دی. دغه پوست په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاد سرتیری د غزې په شمال کې پرون ماپښین د حماس له لورې په راکټ د یو ټانک د ویشتلو له امله وژل شوي او یو افسر سخت ټپي شوی دی. د اسرائیل ټایمز ورسپانې د معلوماتو له مخې په غزه کې د اسرائیلو د بریدونو پیل راهیسې تر دې مهاله 445 اسرائیلي پوځیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د غزې پر بېلابېلو سیمو د اسرائیلو په هوایي بریدونو پرون او نن هم ګڼ شمېر فلسطینیان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو شمېر بیا ټپیان شوي دي. فلسطینی رسنیو د سه شنبه په ورځ راپور ورکړی چې د فلسطین د قانون جوړونې شورا غړی فرج الغول د اسرائیلي رژیم د پوځ د هوایی برید په پایله کې چې د غزې په ښار کې په کور کې برید وکړ شهید کړی شو. په ورته وخت کې د اسرائیلي رژیم پوځ بریدونه د غزې په بېلابېلو سیمو کې د سه شنبه په ورځ هم دوام وکړ. فلسطینی طبي سرچینو ویلي چې د غزې ښار په لویدیځ کې د الشاتی کمپ پر یوه کور د برید په پایله کې 15 کسان شهیدان شوي او یو شمېر نور ټپیان او ورک دي. د فلسطینی رسنیو په حواله د فلسطین نامتو قاری اعلی اعظام هم نن سهار د خپلې کورنۍ سره یو ځای د غزې ښار په تل الحوا سیمه کې د بمبارۍ په پایله کې شهید کړی شو. د غزې په مرکز کې د نصیرات کمپ شمالي برخه هم د اسرایلي رژیم د پوځ د هوایی برید هدف وګرځید. سرچینو د غزې ښار ختیځو برخو پر دوامداره توغندیزو بریدونو هم راپور ورکړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د کتابونو جشنواره کې د افغانستان د بیسوادۍ کچې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. روزا اوتانبایوا ویل په افغانستان کې 50% نارینه او 80% شیزی به سواد دي چې دا د نړۍ تر ټولو لوړه کچه ده. د دوشنبه په ورځ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په کابل کې د کتابونو جشنواره کې هغه ویل یوازې 50% نارینه او 40% شیزی لوستل او لیکل کولای شي. د یونسکو د نوي تعریف لمخې سواد یوازې لوستل او لیکل نه، بلکې د ژوند او ټولنې په بدلون کې د پوهې او مهارتونو کارول دي. خو په افغانستان کې ډیری خلک لا هم د لوستلو او لیکلو له وړتیا بې برخې دي. د شانګهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د سه شنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی، د چین د بهرنیو چارو مشر وانګ یی، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د دې سازمان د نورو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د چین په بندري ښار تیانجین کې پیل شوه. تمه کېږي چې د دې غونډې اصلي موخه د سیمې وروستي سیاسي، امنیتي او اقتصادي پرمختګونو ارزونه او د راتلونکي منی په موسم کې په تیانجین کې د شانګهای همکاري سازمان د مشرانو د غونډې لپاره همغږي وي. د غونډې له مهمو موضوعاتو څخه د ترهګرۍ په وړاندې د امنیتي همکاریو پراختیا، د څو اړخیزوالي ملاتړ، د سیمه ییزې سوداګرۍ پیاوړتیا او په اور آسیا کې د جیوپولیټیکي نظم په ترتیباتو کې د دې سازمان د رول پراخول دي. راپورونه ښیي چې د غونډې په څنډو کې به د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه اړخیزې ناستې هم ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حضور د تهران لپاره د اقتصادي، ترانزیتي او امنیتي همکاریو د پراختیا لپاره د نورو غړیو هیوادونو سره د خبرو اترو یوه مهمه موقع ده. د وینزویلا ولسمشر د سه شنبه په ورځ وویل لاتینې امریکا، کارابین او نړۍ یوې پیاوړې کلتوري انقلاب ته اړتیا لري چې د انسانیت غوره ارزښتونه بیا راژوندي کړي. نیکولاس مادورو ټینګار وکړ چې وینزویلا د یوې نوي انساني تمدن د جوړولو پلوی دی چې په تاریخ او ارزښتونو ولاړ وي، او دا د تعلیم، کلتور او ټولنیزو توقعاتو په برخه کې بنسټیز بدلونونه تضمینوي. د وینزویلا د دولت مشر زیاته کړه چې د وینزویلا خلک د ملي دولت په ملاتړ هغه هڅه کوي چې سمې بولي او د هوګو چاویز میراسته دوام ورکوي، هغه چې د یوویشتمې پیړۍ د بولیواري، انسان پالنې، مسیحي او سوسیالیستي کلتوري انقلاب پیلوونکي وو. یوې ټکان ورکوونکې پلټنې څخه یو راپور راښیي چې د بریتانیا د پوستې ادارې د 43 څانګو مدیرانو د غلا د ناسمو تورونو وروسته ځان وژنې سره خپل ژوند پای ته رسولی دی. د خبرونو پای. دا تهران دین د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
عزتمن اوریدونکو، سم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې آیا د اسرایلي توکو تحریم د فلسطین د ملاتړ لپاره یو اغیزمن ګام دی کنه ترنوان لاندې دی. د غزې په تړانګ کې د اسرایلي رژیم د دوامداره بریدونو او غیر انساني کړنو په غبرګون کې د ایلند دولت پریکړه کړې چې د فلسطین په اشغال شویو خاورو کې د یهودي میشت ځایونو یعنی شهرکونو تولید شوي توکي بند کړي. تمه ده چې د ایرلند پارلمان به نن د سه شنبه په ورځ د اشغال شویو خاورو د یهودي میشت ځایونو تولید شوي توکو د ننوتلو پر بندیز وروستۍ پریکړه تصویب کړي. په دې سربیره د دغو میشت ځایونو تولیداتو واردول منع او د هغو اخیستل به د جنایي جرم په توګه وپیژندل شي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایرلند لومړي وزیر مایکل مارتین د اروپا شورا په وروستۍ ناسته یعنی د جون په په شپږویشتمه کې د یهودي میش ځایونو او د اسرایلي رژیم د دوو توندلارو وزیرانو ایتمار بن ګویر او اسموتریچ د تحریم غوښتنه کړې وه. نوموړي د غزې د وخیم بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د اروپایي اتحادیې باید د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو د پلي کولو لپاره سخت اقدامات لکه د اسرایلي رژیم سره د همکارۍ تړون ځنډول په کار کې واچوي. د آیرلند دولت وروستۍ پریکړه چې د کرانی باختري یهودي میش ځایونو تولیداتو پر واردولو بندیز لګوي د ځینو اروپایي هیوادونو په تګلاره کې د پام وړ بدلون نښه ده چې د فلسطین په اشغال شویو خاورو کې د اسرایلي رژیم د کړنو او تګلارو په اړه ده. په حقیقت کې د غزې دوامدار جګړه د اسرایلي رژیم د بریدونو شدت، د خوړو او درملو د ننوتلو مخنیوی، د ښځو او ماشومانو په نشه کول او د کډوالو خیمو ته اور اچول لامل شوي چې حتی هغه هیوادونه چې پخوا د اسرایل ملاتړي وو د صهیونیستي رژیم د جنایتونو له ژورتیا وروسته خپل دریځ بدل کړي او د دې رژیم د منتقدینو په لیکو کې شامل شي. که څه هم د بی ډی ایس غورځنګ وړاندې په اروپا، امریکا او نړۍ او په نورو برخو کې پراخ ملاتړ ترلاسه کړی و او ډیری کمپنۍ او بنسټونه یې د غیر قانوني میش ځایونو سره د همکارۍ پرې کولو ته اړ کړي وو، خو د غزې وروستۍ جګړې او د اسرایلي رژیم د جنایتونو د ښکاره کېدو له امله د دغه غورځنګ ملاتړ پراخه کچه وده کړې ده. د بی ډی ایس غورځنګ له 2000 له نیمایي راهیسې د اشغال پای ته رسولو، د میشت ځایونو جوړولو بندولو، د فلسطینیانو د حقونو درناوي او د کډوالو د بیرته ستنېدو په موخه په ډیرو نړیوالو هیوادونو په تیره بیا اروپایي هیوادونو کې جوړ شو. د دې غورځنګ غړیو هڅه کړې ده چې د اقتصادي، سیاسي، کلتوري تحریمونو له لارې پر اسرایل فشار او دباو واچوي ترڅو خپلې تګلارې بدلې کړي. اوس د اسرایل لخوا د نړیوالو عامه افکارو غوښتنو ته پاملرنه نه کول چې د غزې د جنایتونو د بندولو غوښتنه کوي لامل شوي چې د اسرایل اقتصادي تحریم په ځینو اروپایي هیوادونو کې جدي بڼه غوره کړي. په تیرو میاشتو کې د اروپا اتحادیې ډیرو غړیو هیوادونو لکه آیرلند، اسپانیې، بلجیم، اسلوانیا د اروپا اتحادیې او اسرایل ترمنځ د همکارۍ تړون د ځنډولو یا بیا کتنې غوښتنه کړې ده. دا موضوع د اسرایلي چارواکو لپاره سخت دروند تمامیږي. اوس د آرلین د یو اړخیز اقدام په غبرګون کې چې د صهیونیستي میشت ځایونو تولیداتو تحریم کوي، د کرانی باختري د صهیونیستي میشت ځایونو د شورا رئیس یوسی داګان د امریکا دولت او کانګرس یو شمېر لوړپورو چارواکو ته لیک استولی او پر آرلین د یو د ستیزۍ تور لګولی او ویلي دي چې دا پریکړه د هولوکاست رئیس پر اسرائیل لومړی وزیر قانوني نه دی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
قدر من اوریدون کو از مسلمان او نیکی هیلی و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاتمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. د افغانستان او پاکستان په تیرونه کې په وسنۍ خبرونه کې به یو ځل بیا افغانستان او پاکستان پر تحولاتو یو کتنه وکړو. هیله لرو چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگ دلی په خپل ایکس اکاونټ کې لیکلی د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت او اړوند ادارې د دواړو هیوادونو د ګډو اړیکو او نه جلا کېدونکو تړونونو په دې پټینګار سره د کډوالو او غیر قانوني افغان وګړو د منظمولو په وسنی بهیر کې د گاونډیتوب اصول پر بنسټ د دغو اتباعو تدریجی او د عزت پر بنسټ بیرته ستنېدو ته زیاته پاملرنه کوي. د ایران سفیر زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ لپاره هڅې د کډوالو د بیرته ستنېدو د پروسې د سم مدیریت په موخه زیاتې شوې دي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او د افغانستان د حاکم ادارې د کډوالو وزیر د یوې غونډې پر مهال په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړې. د یادولو وړ ده چې لوړرتبه چارواکو د دواړو اړخونو د همکارۍ د دوام او د کډوالو د بیرته ستنېدو پر لزوم باندې بحث او خبرې اترې وکړې. د ایران سفیر په دې غونډه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د وروستي جنگ په اړه د افغانستان د حاکم ادارې او خلکو د دریځونو مننه وکړه او دا یې د دواړو ولسونو د یووالي نښه وبلله. بیگ دلی د هرات او نیمروز ولایتونو ته د خپل ورستی سفر په اړه معلومات ورکړل او ټینګار وکړ چې د حاکم ادارې له چارواکو سره لیدنې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه ترسره شوې دي. په دوام کې مولوی عبدالکبیر او د ایران د یو شمیر چارواکو د شهادت له امله تسلیت ووایه او د تیرو لسیزو په اوږدو کې د ایران له لورې د میلیونونو افغان کډوالو د کوربتوب له امله مننه وکړه او په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د ښه او چټک حل غوښتنه وکړه. د دې لیدنې په پای کې دواړو خواوو د خبرو اترو د دوام زیاتې همغږۍ او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت د ښه والي لپاره د ګډو لارو چارو د موندلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او ترانزیټي اړیکو د پراختیا په چوکاټ کې کابل او استانا د تورغونډۍ او هرات د اوسپنې پټلۍ پروژې لپاره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت یوه هوکړه لاسلیک کړه چې د سیمه ایزو او زیربنایي همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو نوی ګام دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر او د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نورتلیوف په کابل کې په یو غونډه کې د اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي برخو کې د دواړو اړخونو د اړیکو په پراختیا باندې تاکید وکړ. مولا برادر او د افغانستان او قزاقستان ترمنځ اړیکې مثبتې او پرمختللې وبللې او وی ویل کابل هڅه کوي هغه همکارۍ پراخې کړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او هوساینې لامل کیږي. مراد نورتلیوف هم د دواړو اړخونو د اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې قزاقستان به په نړیواله سویه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي او اوس د بیلابیلو برخو کې د نږدې همکارۍ لپاره ښې زمینې برابر شوې دي. د دغې لیدنې په پای کې د تورغونډۍ او هرات د ریل پټلۍ پروژې لپاره د قزاقستان د 1500 میلیون ډالر پانګونې هوکړه لیک لاسلیک شو. دا پروژه به د افغانستان د ترانزیټي ظرفیتونو د پراختیا او د منځنۍ آسیا د سوداګریزو لارو سره د دغه هیواد د نښلولو په برخه کې مرسته وکړي.
په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد الرحمن اعلان وکړ چې له هغې وروسته چې روسیه د افغانستان حاکمه اداره په رسمیت وپېژندله، تمه لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورته ګام پورته کړي. محمد الرحمن د قزاقستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره په لیدنې کې د استانې له دولت څخه د رسمي پیژندنې غوښتنه وکړه. د قزاقستان په سفارت کې د طالبانو د حکومت د بیا د بیان له مخې دواړو خواوو په دې غونډه کې د افغان کډوالو د وضعیت، پانګونې فرصتونو او په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د پایلو په اړه خبرې اترې وکړې. د طالبانو سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پرمختللې وبللې او زیاته کړه د کابل او استانې ترمنځ د سلګونو میلیونو ډالر په ارزښت لسکونه سوداګریزي او ترانزیتي تړونونه لاسلیک شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د پاکستان حالاتو ته یو کتنه وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د شخړو په سیمه کې د شخړو د مخنیوي لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د هلو ځلو قدرونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې اسلام آباد د ایران د اټمی مسالې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ کارولو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې د آسیان د 23 سیمه ایزې غونډې ته په وینا کې وویل، پاکستان د تهران د حاکمیت د ساتنې او د ځان د دفاع د حق ملاتړ کوي. اسحاق ډار زیاته کړه، موږ د تهران د هڅو ستاینه کوو چې د شخړو د پراخېدو مخه یې نیولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غزې د وضعیت په اړه هم وویل، د اسرائیلو پرله پسې یرغلونو د فلسطین په خاورو باندې لا هم د پاکستان لپاره د لوی اندېښنې زمینه برابره کړې ده او موږ باور لرو چې په لویدیځ آسیا کې د دې شخړې اصلي لامل د فلسطین د خاورو دوامداره نیواک دی. اسحاق ډار ټینګار وکړ، د اسرائیلو د یرغل د پای ته رسولو د بشري مرستو د بې ځنډه لاسرسي او د نیواکګر رژیم د جنایتونو په وړاندې د مسؤلیت منلو لپاره سمدستي نړیوال اقدام اړین او ضروری دی. محمد اسحاق ډار زیاته کړه، موږ یو ځل بیا د فلسطین د خلکو لخوا د خپل برخلیک د ټاکلو او د قدس شریف په پلازمینه د یو خپلواک دوامدار او متصل فلسطینی دولت د جوړولو د حق په اړه خپل کلک او اصولي ملاتړ تکرارو.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي او سرحدي اړیکې په تیرو کلونو کې په تیره بیا د څلور ورځني جنگ وروسته په بشپړ توګه ودرېدلې، رسمي سایه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د زیاتوالي خبره کوي. د پاکستان پرافیتس خبري سایټ راپور ورکړی چې د روان مالي کال په لومړیو یوولسو میاشتو کې د 2024 میلادي کال په جولای میاشت څخه تر 2025 پورې له هند څخه د پاکستان واردات 211 میلیون ډالر ته رسیدلی دي، چې دا په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو لوړه کچه ده. د سوداګرۍ کارپوهان اټکل کړی چې د هند یو شمیر توکي د دریمو هیوادونو له لارې پاکستان ته وارد شوي او د دې توکو د سرحدي شخړو له پیلېدو مخکې ترسره شوي. په هند کې څېړنیزو مؤسسو اټکل کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ غیر رسمي سوداګري هر کال تر 10 میلیارد ډالرو پورې رسیږي. د مبادلې زیاتره د دوبۍ، کولمبو او سنگاپور له لارې ترسره کیږي.
بلې خوا، په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي عاصم افتخار احمد خبرداری ورکړی چې د افغانستان خاوره لا هم د ترهګرو ډلو لخوا کارول کیږي او دا مسله کولی شي د سیمې صلح او ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. افتخار احمد د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته په اشاره سره وویل، پراخه بېوزلي د نړیوالو مرستو کمښت او د ترهګرو ډلو دوامداره فعالیتونو د افغانستان د خلکو ژوند لا ستونزمن کړی دی. په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځي بدل نشي. نوموړي په مشخص ډول د تحریک طالبان پاکستان د شاوخوا شپږ زره غړو په افغانستان کې شتون ته په اشاره سره ادعا وکړه چې دا مسله د اسلام آباد لپاره یوه ډیره مهمه اندېښنه ده. عاصم افتخار احمد همدارنګه د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د سیمې د هیوادونو له لورې د طالبانو د واکمنې ادارې سره د نیغ په نیغه تعامل په اړتیا ټینګار وکړ. ویل پاکستان په لوړه کچه له طالبانو سره په اړیکه کې دی او دا خبرې ترې باید د ثبات او ترهګرو ګواښونو سره د مقابلې لامل شي. د پاکستان استازي په پای کې خبرداری ورکړه چې که په افغانستان کې بشري بحران ته جدي پاملرنه ونه شي او د دغه هیواد د خلکو سمدستي اړتیاو ته رسیدګي ونه شي، د لا زیاتې ناامنۍ او افراطیت لپاره به زمینه برابره شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو چارواکو تل په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او په پاکستان کې ترهګر بریدونه د اسلام آباد د دولت داخلي ستونزه بللې ده.
او د ترکیه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو پاکستان ته سفر کړی ترڅو د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د وضعیت سیمه ییزو تحولاتو او د امنیتي او پوځي برخو کې د دواړو اړخونو د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان او د دفاع وزیر یاشار ګولر با په اسلام آباد کې د سیمه ییزو پروسو په تیره بیا د افغانستان د امنیتي وضعیت او په دغه هیواد کې د ثبات د تضمین لپاره د هڅو په اړه له پاکستاني او چارواکو سره خبرې وکړې. ترکیه او پاکستان په وروستیو کلونو کې د امنیتي پوځي او سیاسي برخو کې نږدې اړیکې جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د دې لیدنو اصلي محور د دواړو اړخونو د همکاریو پیاوړتیا، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او د دفاعي صنایعو په برخه کې د نویو فرصتونو لټون دی. ترکیه او پاکستان له کلونو راهیسې نږدې پوځي اړیکې درلودلې او دا ملګرتیا د ګډو پوځي تمرینونو، د پوځي تجهیزاتو پراختیا او دفاعي پروژو په برخو کې شاملېږي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د مهمو خبرونو او حالاتو د څېړنې اونیز پروګرام مو واورېده. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
زلاندا یون
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې روغ رمټ به د زلاندا یون لایوبل پروګرام سره تاسو خدمت ته حاضر شوو، چې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت امام خامنه ای لخوا د 1444 کال د مولو په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو پروګرام دی. هیله چې تر پاره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي. پار سټوډي ډاټا ایر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی.
پانګه او پانګونه د هر هیواد اقتصادي ودې او پرمختګ په پروسه کې کلیدي برخه دي، خو پرمختګ د ټولو هیوادونو لپاره یوه واحده نسخه نه لري. هر هیواد په خپلو ځانګړو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري شرایطو پورې اړه لري او د پرمختګ لپاره مختلفې لارې تعقیبوي. په هر صورت د دې توپیرونو په منځ کې داسې ثابت اصول شتون لري چې د نورو هیوادونو د بریالیو تجربو څخه زده کړه ممکنه کوي. ملګرو، په تیرو پروګرامونو کې مو د سویلي کوریا، جاپان، تایوان او سنگاپور د پراختیا د ماډلونو په اړه خبرې وکړې. په دې پروګرام کې غواړو په ختیځ آسیا کې د بل بریالي پراختیا ماډل په اړه وژغیږو، او هغه هیواد ملیزیا ده.
ایزنو د شلمې پیړۍ په ورستیو لسیزو کې کله چې نړۍ د آسیایي پړانګانو حیرانون کې وده ولیدله، ملیش هم د اقتصاد د ماډرن کولو او د کرنې له اقتصاده صنعتي کېدو ته د لیږد په لور جدي ګامونه پورته کړل. هغه هیواد چې د خلکو ژوند یې یو وخت د ربړ او ټین قانونو سره تړلی و، نن په نړۍ کې د برېښنایي چپسونو یو پرمختللی تولیدونکی دی. دا د ملیشیا کیسه ده. هغه هیواد چې په 1970 لسیزه کې د سړي سر عاید له $300 څخه کم و، خو نن د اقتصادي پرمختګ لپاره یوه نمونه ګرځېدلې ده. د ملیشیا یا ماليزیا کیسه په 1950 کال کې په خپلواکۍ سره پیل شوه، کله چې دغه هیواد د ملیشیا چینیانو او هندیانو د پیچلي نفوذ او پر ربړ او ټین باندې د اقتصاد په کلکه تکیا کولو سره او د فقر له 50% کچې او سختې قومي نابرابرۍ سره مخامخ وو. په 1990 کال کې د ملیشیا حکومت د دې ننګونو په پیژندلو سره نوې اقتصادي پالیسي معرفي کړه چې څلور اصلي ستنې درلودې. لومړی ستنه د کرهنې د ماډرن او عصري کولو لالارې د غربت کمولو، دوهم ستنه د اصلي خلکو لپاره په غوره سیاستونو سره د شتمنۍ بیاویش و، دریم ستنه په محرومو سیمو کې د صنعتي بېخبناو پراختیا وه، او څلورم ستنه هم د ملایشیا د پراختیا اصول و کوم چې په سپکو صنعتونو کې د بهرني پانګونې هدفمند جذب و. د دې پالیسیو په تدریجي ډول نتیجه ورکړه او ملایشیا له یوه خالص کرهنیز هیواد څخه په صنعتي هیواد بدل شو. په 1980 او 1980 لسیزو کې ملایشیا مهم دولتي شرکتونه لکه پیټروناس په 1940 کال کې تاسیس شو چې اوس د نړۍ د انرژي له لویو شرکتونو څخه بلل کیږي. یا په 1983 کال کې پروټون د جاپان د میتسوبیشی سره په ملګرتیا کې د ملایشیا لومړنی داخلي موټر جوړونکی شرکت شو.
ځانګړې صنعتي سیمې لکه د برېښنایي توکو لپاره شاه عالم، د سیمي کنډکټرونو لپاره پینانګ، او د درنو صنعتونو لپاره جوهر یو په بل پسې رامنځته سوې چې مالیزیا ته 1.4% وده راوړه. له 1981 میلادي کال څخه تر 2003 میلادي کلونو پورې د ډاکټر مهاتیر محمد د حکومت پړاو د مالیزیا په تاریخ کې یو بل بدلون و چې په 1998 کې د پیټروناس دوګونی برجونه د کولالامپور نړیوال هوایی ډګر او د پوتراجایا سمارت ښار په څیر مشهوري پروژې پکښې جوړې سوې. مالیزیا په دې موده کې د لوړې ټکنالوژۍ په لور حرکت وکړ. په 1999 کې د ملټي میډیا دهلیز یعنی MSC په جوړولو سره د مایکروسافټ او HP په څیر لوی شرکتونه را جلب کړل. په 1999 کې د آسیا مالی بحران ته د ماليزیا ځواب هم مهم درسونه درلودل. د IMF د مشورې برعکس ماليزیا د پانګې کنټرولونه وضع کړل، د تبادلې نرخ ثابت وساته، او هدفمن مالی محرک وکاروه کوم چې بلاخره په سیمه کې د اقتصادي بیا رغونې یو له خورا بریالیو پروګرامونو څخه سو. له 2000 میلادي کال راهیسې ماليزیا د پوهې پر بنیاد اقتصاد ته مخه کړې، او نن ورځ د سیمي کنډکټر صنعت د دغه هېواد د صادراتو 12% جوړوي. پروګرامونه لکه ویژن شلشل، د نوي صنعتي پالیسي شلجیش، او د ماليزیا 12 پلان د ډیجیټل بدلون لپاره د دغه هېواد د ژمنتیا ښودنه کوي. د ماليزیا بریالیتوب د حکومتدارۍ یو ځانګړی ماډل لامل دی چې د مرکزی حکومت پلان جوړونه او آزاد بازارونه سره یو ځای کړي. د ملي شتمنۍ فند للاری د طبي سرچینو سمارټ مدیریت په صنعتونو کې د تیلي عوایدو بیا پانګونه او د توکمیز اقتصادي توازن ترلاسه کول د دې بریالیتوب نور مهم لاملونه دي.
ایزنو ملایشیا نن سبا د پوهانو د وتلو او تیښتې او د تیلو د زیرمو د کمیدو په څیر ننګونو سره سره د څلورو لسیزو انډوله پرمختګ تجربه کړی چې د ډیرو پرمختللو هیوادونو په ځانګړې توګه د څو توکمیزو هیوادونو لپاره الهام کیدی شي. د ملایشیا اصلي درس دا دی چې طبي سرچینې د پرمختګ انجن کیدی شي که چیرې په سمه توګه اداره شي. دا چې قومي تنوع د ګواښ پر ځای فرصت کیدی شي، او دا چې صنعتي کول صبر او اوږدمهاله پلان جوړونې ته اړتیا لري. ملایشیا ثابته کړې ده چې د پراختیا ماډلونه باید داخلي او انعطاف منونکي وي تر څو یو هیواد د ربر له کښت څخه د سیمې کمډکټر فابریکو په لور بوزي. د ملکا تنګي او د آسیا د مهمو سوداګریزو لارو په منځ کې د ملایشیا جیوپولیټیک موقعیت د دغه هیواد لپاره په ځانګړې توګه د چین او امریکې ترمنځ سیالۍ کې ستراتیژیک ګټه رامنځته کړې ده. ملایشیا هڅه کړې ده چې د متوازنې بهرني پالیسۍ په چوکاټ کې د یو کمربند یوې لارې نه وخت په بڼه له چین څخه ګټه پورته کړي، او د ټیکنالوژي او پانګونې په برخو کې د امریکایي شرکتونو قربتوب وکړي. دا جیوپولیټیک انعطاف د بهرني مستقیمې پانګونې را جلبولو او په نړیوال سیمي کمډکټر زنجیر کې د ملایشیا صنعتي موقعیت لوړولو کې یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده.
د ماليزیا په اقتصادي پالیسي جوړونه کې د اسلام رول د پام وړ دی. په ځانګړي توګه د 1980 لسیزې راهیسې په دې هیواد کې د اسلامي بانکدارۍ بیمې یعنی تکافل او د اسلامي پانګونې د فنډونو پراختیا نه یوازې په سیمه کې د اسلامي اقتصاد د اصولو مطابق پانګه جذب کړي، بلکې د داسې ځایي مالي ادارو په جوړولو کې هم مرسته کړې چې د شریعت سره سمې وي. البته مالیزیا هم د خپل پرمختګ په لاره کې له یو شمېر ننګونو سره مخ ده. په دولت باندې له حده زیاته تکیه، په بهرنۍ پانګې باندې زیاته تکیه او د خپلواک او سیالي کوونکي خصوصي سکتور نشتوالی خپلې اوږدمهاله منفي اغیزې وښودلې. د سویلي کوریا په پوته چې د سامسنګ، ال جی او هیونډای په شان ځایي شرکتونه جوړ کړل، یا تایوان چې د ټی اس ام سي په شان برانډونه جوړ کړل، مالیسیا ونه توانېده چې په نړیوال ډګر کې پایدار ملي اتلان رامنځته کړي. ډیری صنعتي شرکتونه د ټیټي سویې تر اسمبلینګ او ولید پورې محدود پاتې سول، په داسې حال کې چې د ډیزاین، څیړنې او پراختیا حلقې له هیواده بهر وي.
ازنو د مالیشیا یوه مهمه ستونزه مینز عاید لومه ده. که څه هم مالیشیا په پراخه کچه غربت مات کړی او د هغې د سړي سر عاید په کال کې شاوخوا 12,000 ډالرو ته رسیدلی، خو دا توان نه لري چې له دې مرحلې څخه په داخلي نوښت سره د پوهې پر بنسټ اقتصاد ته لاړ شي. نړیوال بانک او او ای سی ډي راپورټونو په مقرر ډول خبرداری ورکړی چې د کورنۍ څیړنې او د پراختیا سیستم نشتوالی، د لوړو زده کړو ضعیف کیفیت، په ارزانه بهرنیو کارګرانو باندې درنده تکیه او په اکاډمي کې آزادۍ باندې محدودیتونه په هیواد کې د نوښتګر اقتصاد د راڅرګندېدو مخه نیسي. د دې ننګونو په ځواب کې د مالیشیا حکومتونو د بدلون څو پروګرامونه پلان کړي، په شمول په 1990 لسیزه کې د ویژن شل پروګرام چې موخه تر شل پورې په یو پرمختللي هیواد د مالیشیا بدلول وو. دا د اقتصادي بدلون پلان او د شریکې سوکالې لید شل درشم لخوا تعقیب شو چې موخه د اقتصادي جوړښت اصلاح کول، په عموم موادو تکیه کمول او د ډیجیټل اقتصاد په لور حرکت کول دي.
په دې برخه کې د پینانګ ایالت او پرمختللي صنعتي پارکونه لکه کولیم های ټیک پارک کلیدي رول لوبولې دي. په دې صنعتي پارکونو کې د انفینیون، مایکرون، انټل او بوش په څیر شرکتونو شتون ښیي چې مالیزیا د چپونو په نړیواله سلسله کې په یو ستر لوبغاړي په بدلېدو ده. په دې حال کې په ناخالص کورني تولید کې د تحقیق او پراختیا ونډه لا هم شاوخوا 1% پاتې ده. په داسې حال کې چې په جنوبي کوریا کې دا له 4% څخه زیاته سوې ده. په ټولیز ډول د مالیزیا پرمختیایي ماډل په داسې حال کې چې په بیخبناو د پانګې په جذب او صنعتي صادراتو کې مثبت ټکی لري، د تعلیم، نوښت، ټولنیز عدالت او اقتصادي تنوع په برخو کې د جوړښتي ننګونو سره مخ دی. د نورو هیوادونو لپاره د مالیزیا لوی درس دا دی چې دوامداره پرمختګ یوازې د اعدادو په ودې یا بهرنۍ مستقیمې پانګونې راجلبولو سره نه ترلاسه کیږي، بلکې اداري اصلاحاتو، ټولنیز یووالي، اصلي نوښت او شفاف او اغیزناکې حکومتدارۍ ته اړتیا لري.
د زلاند یون د پروګرام مینوالو زموږ پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسېده. تر بل هم داسې یو پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری سره.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د تلپاتې خوشبویی په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای کړې څرګندونې بیانوو. په دې نننی پروګرام کې له دروغ جوړولو او پروپاګاندو خپرولو څخه د خلکو د منع کولو او همداشان په ظالم باندې د اعتماد او باور نکولو په او په امانت کې د خیانت نکولو په اکله د دوی د وینا او خبرداري په اکله ژغیږو، چې فرمایي: لا تقفو ما لیس لک به علم. عرض می وکړ چې د دې په شأن په قرآن کریم کې دا ډول آیتونه په زرګونو قرآنی حکمونه دي. لا تقفو ما لیس لک به علم، یعنی په هغه څه پسې مزه چې پرې یقین نه لري، په هغه څیز اعتماد او باور مه کوه چې یقین پرې نه لري. نن سبا په دنیا کې رایج او دود ژورنالیزم بیخي د دې په اپوټه عمل کوي. هغه د کومو سیزونو په اکله چې پروپاګاندې کوي او دروغ خبرونه جوړوي، په اکله یې حتی خبرتیا هم نه لري، هیڅ هیلم هم نه لري، هیڅ به هیڅ یې خبروي. په خواشنۍ سره زموږ په ټولنه کې همدا شیان شته دي. دا د هغه کرچار مقابل ټکی دی چې نن سبا په دنیا کې موجود دی. که چیرې موږ په دې یو حکم هم عمل وکړو، نو د ستونزو ستره برخه به مو هواره شي. یا دا چې خدای تعالی فرمایي: لا ترکنو الی الذین ظلمو. په ظالم باندې اعتماد مه کوئ، ورته ګروهنه پیدا مه کوئ. یعنی ورته ګروهنه او مینه پیدا کول او پرې باور کول. رکون یعنی هم هغه معنا ورکوي. په ظالم باندې باور او اعتماد مه کوئ. په ظالم باندې د باور او اعتماد کولو نتیجه هم دا خیږي چې تاسو یې وینئ. ځینې مسلمان حکومتونه او اسلامي ټولګې د دنیا په تر ټولو ظالمو عناصرو اعتماد کوي او نتیجه یې دا دی چې وینئ. یا اقسطوا ان الله یحب المقسطین. لعدل نکار واخلی او د ژوند په ټولو چارو کې د عدل او انصاف حکم ورکړی دی. یا په امانت کې خیانت مکوئ. امانت یوازې د پیسو نه دی چې تاسو یې مثلا لما سره لری، بلکې کوم مقام او مسؤلیت هم چې ستاسو لخوا ما ته راکړی شوی دی، امانت دی. که چیرې په دې امانت باندې سم عمل ونه کړم، نو دا به امانت کې خیانت دی. وګورئ چې که چیرې په دې یو حکم باندې عمل وکړو، نو څه به وشي. په دې وجه دا څه چې قرآن کریم زموږ لپاره لري، په کار راتلونکي عملي حکمونه دي. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Baqara aya 255.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la
What's the